چهارشنبه د سال واغې دریمه د جنوري درویشتمه د ازادي راډیو د نن ورځې خپرونې پیل شو او د ماښام تر اوبه جوړه خپرونې په منځني څپه دولش پژنوي په ټول افغانستان کې اورېدلې شي. زموږ خپرونې د افغانستان په اکثر لویو ښارونو کې د اف ام په 1.15 هم خپرېږي. روانه خپرونه د نیم ساعت په مخزه احمد شیبر مخته وړم. په تخنیکي برخه کې قادر جلالوف راسره مرستندوی دی. السلام علیکم. په دې خبري مجله کې وړاندې د افغانستان د اجرایي رئیس عبدالله عبدالله څرګندونه لرو چې پر طالبانو یې سخت انتقاد کړی او وایي چې د دوی ځالې په پاکستان کې دي. په ورته وخت کې مو له طالبانو سره د زلمي خلیلزاد په مشۍ د امریکایي پلاوي د غونډو له نویو ترلاسه کړیو جزئیاتو خبرو. د نورو مطالبو تر درپېژندنې مخکې خبرونه. تمه ده چې له امریکایي پلاوي سره نن هم په قطر کې طالبان خبرې وکړي. ولسمشر غني په تیرو لسو میاشتو کې د افغانستان د ملي امنیت د ریاست د پرمختګونو ستاینه وکړه او د جاپان او روسیې مشرانو د کوریل ټاپوګانو د ملکیت پر سر خبرې وکړې. د خبرونو تفصیل. طالبانو تایید کړی ده چې په قطر کې به یې له امریکایي هیئت سره نن هم خبرې اترې دوام وکړي. د طالبانو وی سرچینې چې نه یې غوښتل نوم یې یاد شي د دې خبرې په تایید ازادي راډیو ته وویل له امریکا سره د دې پړاو خبرو اترو نتایج به د مذاکراتو په پای کې اعلان شي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد او طالب استازو ترمنځ دا پړاو خبرې د دوشنبې له ورځې پیل شوې دي او تر اوسه معلومه نه ده چې نن به پای ته ورسیږي او که به دوام وکړي. تر اوسه دواړو لوریو په تیرو دوو ورځو کې د شویو خبرو اترو جزئیات نه دي په ډاګه کړي. افغان ولسمشر اشرف غنی وایي پر ملي امنیت شوې هر اړخیزه پانګونه به دوام وکړي. ولسمشر غنی دا خبره د سېشنبې په ماښام د کابل په ششترک کې د ملي امنیت په قرارګاه کې وکړه. د هرد خبر پاڼې په وینا ولسمشر دغلته د ملي امنیت مشرتابه او منصوبینو سره لیدنه کې د میدان ښار د تروریستي پیشې په غمشریکۍ سربیره په تیرو لسو میاشتو کې د ملي امنیت د ریاست پرمختګونه وستایل. د ولسمشر غنی په وینا په دې موده کې د ملي امنیت د راپورونو پر بنسټ شوي عملیات او نیونې شي لاسته راوړنې دي او خلک یې ډاډه کړي چې د تروریستي پیشو عاملان به خپله سزا ویني. ولسمشر د ملي امنیت په مرکز په مرکزي قرارګاه کې ټینګار وکړ چې ملي امنیت باید تحرک او دایمي پرمختګ ولري. ولسمشر غنی وروسته له هغه په کابل کې د ملي امنیت منصوبینو سره ویني چې د دوشنبې پروس په میدان ښار کې د ملي امنیت پر یو مرکز د وسلوالو په برید کې لږ تر لږه 43 کسان وژل شول او 50 نور ټپیان شول. ناټو په افغانستان کې د یو امریکایي سرتیری د وژل کېدو خبر ورکړی. د ناټو د قاطع ملاتړ ماموریت په یوې خبر پاڼه کې ویلي چې دا سرتیری د سېشنبې په ورځ د حکومت د مخالفو وسلوالو لخوا د سپکې وسلې د ډزو په نتیجه کې وژل شوی دی. په خبر پاڼه کې د پیښې د دقیق ځای په اړه جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو په روزګان کې د ازادي راډیو خبریال د دې ولایت د بې حکومتي سرچینې په حواله ویلي د سېشنبې په ورځ په دې ولایت کې د عملیاتو په ترڅ کې دوه بهرني او یو افغان سرتیری ټپیان شوي دي. د سرچینې د نوم نه ښولو په شرط په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې د عملیات د روزګان د مرکز ترین کوټ اړوند سیمه کې ترسره شوي او دا سرتیری په چاودنه او د طالبانو په ډزو کې ټپي شوي دي. دا په نوي میلادي کال کې دویم امریکایي سرتیری دی چې په افغانستان کې وژل کیږي. ایران د جرمني پر هغه پریکړه سخت انتقاد کړی چې د هیواد ته د ماهان د هوایي شرکت الوتنې منع کړې دي. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویان بهرام قاسمي د سېشنبې په ورځ دا یو بیړنۍ او داسې اقدام وباله چې د ده په وینا توجیه نه لري. د قاسمي په وینا د جرمني لخوا دا ډول پریکړه د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکو ته زیان رسوي. برلین د دوشنبې په ورځ د ماهان په نوم د ایران د یوې هوایي شرکت په اړه د یو هوایي شرکت په اړه پریکړه اعلان کړه. ویل د امنیتي دلایلو او په سوریه کې د دې شرکت د فعالیت له کبله جرمني ته الوتنې منع کړي. د روسیې ولسمشر وایي له جاپان سره د مځکې پر سر د شخړو د پای ته رسولو لپاره هر ډول توافق د خلکو ملاتړ ته اړتیا لري. ولادیمیر پوتین په ماسکو کې د جاپان نصر ریاسم شینزو ابي سره په یوه خبري غونډه کې وویل تر اوسه د دې جنجال د هواري لپاره سخت کارونه پاتې دي. دی وای تبیره چې د مذاکره کوونکو هیاتونو لخوا وړاندې شوی توافق باید د جاپان او روسیې د خلکو لخوا ومنل شي او زموږ دواړو هیوادونو د ولسونو ملاتړ باید ولري. د جاپان صدر اعظم شینزو آبی په دې خبري غونډه کې وویل چې ده او پوتین خپلو بهرنیو چارو وزیرانو ته دنده سپارلې څو د فبروري په میاشت کې د مځکې پر سر د روسیه او جاپان ترمنځ پشته جنجال خبري وکړي. روسیه او جاپان له دویمې نړیوالې جګړې راوروسته په خپلو کې د کوریل ټاپوګانو د ملکیت پر سر جنجال لري. دواړو هیوادونه د کوریل ټاپوګان خپل ملکیت بولي. په شمالي قطب کې د یوې روسي الوتکې د لوېدو په پیښه کې د الوتکې درې تنه عمله وژل شوي دي. د روسیې دفاع وزارت ویل دا 22 الوتکه له لرې څخه په ډکه هوا کې د ناستې پر مهال غورځېدلې ده. د دې وزارت په وینا دا الوتکه د عملې له څلورو تنو سره د مورمنسک هوایي ډګر ته له یوې تمریني الوتنې څخه د ستنېدو په حال کې وه چې نسکوره شوه. د روسي چارواکو په وینا د پیښې پر مهال دوه پیلوټان وژل شوي او دوه نور ټپیان دي، خو وروسته درېیم پیلوټ هم د ټپونو له کبله په روغتون کې ساه ورکړه. د پیښې په اړه څېړنې روانې دي. دا ساجر اډو سهارنۍ خبري مجله اورې. د خبرونې په دوام به واوري چې د افغانستان اجرایي رئیس پر طالبانو له سخت انتقاد وروسته وویل چې هغوی د سیمې په کچه ممکن ستونزې جوړې کړي. په ورته وخت کې تمه ده چې زلمی خلیلزاد نن هم له طالبانو سره د سولې خبرې وکړي. په دې خبري مجله کې به دا هم واوري چې د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو د نوماندانو د دوه ګونې احتمالي تابعیت مسله څېړل کېږي.
کومه اداره او مراجع لکه د بهرنیو چارو وزارت بیا را باندې د کمیسیون سره مرسته کوي، هغوی باید بې پرې او بې له کوم سیاسي او مغرضانه پلیکو څخه دا معلومات به وشته شریک کړي.
د کندهار د ښاروال څرګندونې لرو.
مالی کال د شروع څخه بیا تر ختمه پورې تقریبا 40 پروژې موږ پای ته ورسوي.
د ژوند رنګونه په پروګرام کې مول شوونځي څخه یو فارغ شوی راشغوله.
زیاتره خلک وایي چې والا زر خلاص کمه دا د سی بوج د یا مغه ده، خو ولې نه مکتب درو لري راکد او راکنس.
د افغانستان اجرایي رئیس وایي د طالبانو پیاوړتیا د روسیې، ایران او د منځنۍ اسیا د نورو هیوادونو په زیان ده. شاغلی عبدالله چې د سویس په داوس ښار کې د نړیوال اقتصادي کنفرانس ترڅنګ د سولې او پخلاینې په نوم په یوه غونډه کې وینا کوله، همدارس تأکید وکړ چې په پاکستان کې د طالبانو خوندي ځالي په افغانستان کې د سولې په وړاندې له سترو خنډونو څخه دي. شاغلی عبدالله په داسې ورځ دا خبرې وکړې چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د دویمې ورځې لپاره په قطر کې د طالبانو له استازو سره خبرې وکړې او نن به یې هم خبری دوام وکړي. نور جزئیات اجمل انبراندې کوي.
د افغانستان اجرایي رئیس د سی شنبه پورس د سویس په داوس ښار کې خپلې خبرې پر طالبانو له انتقاد څخه پیل کړې. ویل دا ډله په ولسواکۍ او ډیموکراتیکو ارزښتونو باور نه لري. خاغلی عبدالله ویل چې طالبان یوازې د تاوتریخوالي او ترهګرۍ پر مټ خپل اهداف تعقیبوي. د عبدالله عبدالله په وینا له همدې کبله له طالبانو څخه هر ډول ملاتړ به د سیمې او نړۍ د هیوادونو په ګټه نه وي. عبدالله عبدالله وایي که چیرې طالبان په افغانستان کې پرمختګ ولري، د منځنۍ اسیا هیوادونه به اغېزمن شي او په نتیجه کې یې د روسیې ګټې په مستقیمه توګه زیان ویني. عبدالله چې د داوس د نړیوال اقتصادي کانفرانس په څنګ کې د سولې او پخلاینې په نوم یوې غونډې ته وینا کوله، همدارنګه وویل یو شمیر هیوادونه خای په سیمه کې د امریکا له سیاستونو سره مخالفت ولري او یو څه متفاوت چلن وکړي. نوموړي همدارنګه په پاکستان کې د وسلوالو طالبانو د پټن ځایونو موجودیت د افغانستان د سولې په وړاندې یو لوی خنډ وباله. د افغانستان اجرایي رئیس په دې وینا کې په مشخصه توګه د طالبانو د کوم لاټړي هیواد دم یاد نه کړ، خو تر دې مخکې روسیا او ایران د طالبانو د هیئتونو قربانه وو او داسې ریپورټونه هم شته چې مسکو او تهران په یو ډول د دې ډلې ملاتړ کوي. خو روسیا او ایران دواړو د طالبانو د ملاتړ ریپورټونه رد کړي او ټینګار کوي چې له دې ډلې سره د تماسونو هدف د سولې خبرو ته د دوی هڅول دي. د افغانستان اجرایي رئیس د داوس د اقتصادي کانفرانس په څنګزنه غونډه کې ویل افغان حکومت په دې شرط چې د تیرو 13 کلونو لاسته راوړنې وساتل شي د سولې هڅو ته ژمن دي. خغلی عبدالله همدارنګ ویل خی طالبان فکر کوي چې خلک ورسره لیوالتیا لري، خو نوموړي ټینګار وکړ چې داسې نه ده. عبدالله عبدالله وایي که داسې میکانیزم وجود ولري چې د خلکو یوه لویه برخه د طالبانو په څیر د ژوند کولو بڼه انتخابوي، نو راځئ په اړه یې خبرې وکړو. دا به څنګه معلوموو؟ ځکه دوی داسې فکر کوي چې خلکو ته د طالبانو په څیر ژوند بهتره دی، خو آیا خلک هم فکر کوي چې د طالبانو په بڼه ژوند ورته بهتره دی؟ ښاغلی عبدالله د طالبانو په اړه دا څرګندونې په داسې حال کې کړي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد په قطر کې دا مهال د طالبانو سره په خبرو اترو بوخت دی. دوی په تیرو دوو ورځو کې خبرې کړي او ټاکل شوي چې نن به هم دا مذاکرات دوام وکړي. طالب ویان ذبیح‌الله مجاهد یو شمېر رسنیو ته ویلي چې نن به هم له امریکایي هیئت سره په قطر کې خبرې دوام وکړي. د دې خبرو جزئیات تر اوسه نه دي په ډاګه شوي. زلمی خلیلزاد تر اوسه پورې څلور ځلې له طالبانو سره لیدنې کړي، خو تر دې مهاله یې خپل اصلي اهداف چې د افغان حکومت سره د مخامخ خبرو لپاره د طالبانو چمتو کول او د اوربند اعلانول دي نه دي ترلاسه کړي. طالبانو په وار وار ټینګار کړی چې امریکا دې په خبرو اترو کې له افغانستان څخه د خپلو سرتیرو د ایستلو نیټه وټاکي. څه موده مخکې داسې رپورټونه خپاره شول چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ غواړي له افغانستان څخه 1000 امریکایي سرتیري وباسي، خو تر اوسه پورې په رسمي توګه له افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو د وتلو هیڅ پریکړه یا مهالویش نه دی اعلان شوی. امریکا دا مهال په افغانستان کې شاوخوا 4000 سرتیري لري.
د قطر په پلازمینه دوحه کې به نن هم د زلمی خلیلزاد او د طالبانو د استازو ترمنځ د سولې خبرې دوام وکړي. په افغانستان کې جنگ او سوله څنګه یو ځای مخ ته تللی شي؟ سبا د ازادي په سپو کې پروګرام کې دا موضوع د افغانستان په وخت له دوو تر څلورو بجو له میلمنو سره څیړو. تاسو هم د ټلیفون لارې په دې خپرونه کې برخه اخیستلی شي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسمشریزو انتخاباتو د نوماندانو د دوو تابعیت لرلو د موضوع د معلومولو لپاره په کابل کې د یو شمېر هیوادونو له سفارتونو رسمن مرسته غوښتي. د دغه کمیسیون مرستیال ویان زبی سادات ازادي راډیو ته وویل چې دوه تابعیت لرونکي احتمالي نوماندان به د ولسمشریزو انتخاباتو د نوماندانو له لیست څخه وایستل شي. په همدې حال کې د انتخاباتو د څار یو شمېر بنسټونه د ډیپلوماسۍ او نورو دستګاو نه غواړي چې په دې برخه کې سلیقهي چلند ونه کړي. په دې اړه نور حال له کابله د وصل وسال پوره پور کې.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون د ولسمشریزو انتخاباتو د احتمالي نوماندانو د اسنادو پر څېړلو ورزول وخت ده. د نوماندۍ یو مهم شرط د افغانستان تابعیت لرل دي، خو هغوی چې د بل هیواد تابعیت ولري د انتخاباتو د خپلواک کمیسون په خبره د احتمالي نوماندانو له نوملړ څخه به وایستل شي. د دغه کمیسیون مرستیال ویان زبیح‌الله سادات د سه شنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دوه تابعیتونو ماندانو د پیژندلو لپاره د بهرنیو چارو وزارت په مرسته په کابل کې د میشتو یو شمېر هیوادونو له سفارتونو د وضاحت غوښتنه کړې.
مو از طریق وزارت خارجه افغانستان به همه مو سفارتخانه‌هایی کې
دوی موږ د بهرنیو چارو وزارت په مرسته له هغو سفارتونو چې ممکن ځینې نوماندان د هغه هیواد تابعیت لري ورسره غوښتي چې په دې اړه موږ سره حقایق و بدیدل شي چې کوم احتمالي نوماندان د نورو هیوادونو تابعیت لري. دا موضوع به تر راتلونکو دوه اونیو معلومه شي.
ان شاء الله کې تا دوه هفته آینده مشخص.
اتلسوتنو د راتلونکو ولسمشریزو انتخاباتو لپاره ځانونه د انتخاباتو خپلواک کمیسون سره ثبت کړي دي. د قانون لمخه دغه کمیسون دوه اونۍ وخت لري چې د دغه نوماندانو اسناد وسېړي. کوم شرایط چې د ولسمشریزو انتخاباتو د نوماندانو لپاره په نظر کې نیول شوی، په هغه کې د افغانستان د تابعیت لرل، په جرمونو نه محکومېدل، 1,000,000 افغانۍ بانکي ضمانت ورکول، د 30 کلنې عمر او د 1,00,000 رای ورکوونکو ملاتړ لرل شامل دي. ټاکل شوی د افغانستان د جمهوری ریاست انتخابات راتلونکي کال د چنګاخ په 9 نیټه ترسره شي. په ورته وخت کې د انتخاباتو نه د سار یو شمېر بنسټونه وایي د نوماندانو د دوو تابعیت لرلو موضوع باید جدي ونیول شي. د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید د افغانستان د ډیپلوماسۍ او نورو اړوندو بنسټونو غواړي چې په دې برخه کې سلیقوي چلند ونه کړي.
په دې اړه باندې د اساسي قانون حکم ډېر صریح او روښانه ده. کومه اداره او مراجع لکه د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه باندې د کمیسیون سره مرسته کوي، هغوی باید په ډېر شفاف او روښانه ډول باندې دا مسایل وڅېړي او له هغوی سره بې پرې او بې له کوم سیاسي او موازنه سلیقو څخه دا معلومات له غوښه شریک کړي.
خغل رشید ټینګار کوي چې که دوه طبیعتن اومندان لیست داخل شي، نو لومړی قانون تر پښو لاندې کیږي او د ټاکنو بهیر له پیله د بې باورۍ او درغلې لور ته ځي او په دغه ملي بهیر د خلکو باور ته زیان رسیږي.
ازادي خبری مجله اوري.
دا خبری مجله په منځنۍ صفه دولس شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري. و به جواب پنځلس دقیقې دي. د نړیوالو چاپي خپرونو پاڼې راړو چې په خپلو تازه ګڼو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. ملالۍ بشیر دغو چاپي خپرونو ته کتنه کوي.
ګارډین ورځپاڼې په میدان وردګ ولایت کې د افغانستان د ملي امنیت پر یوې اډې د طالبانو د وروستي برید په اړه مقاله خپره کړې ده. د افغانستان د ملي امنیت ریاست په یوې اعلامیه کې ویلي دي چې د دوشنبه په ورځ میدان ښار ته څیرمه د دغه ریاست د ولسي پاڅون کوونکو پر اډې په برید کې شپږ دېرش تنه وژل شوي دي. ګارډین لیکلي دا حمله په وروستیو میاشتو کې د طالبانو له لورې د خونړیو بریدونو تازه یوه ده. ورځپاڼه بیا څرګندوي چې طالبانو د افغانستان نږدې نیمایي خاوره لاندې کړې ده. ګارډین بیا د پیښې په تړاو د میدان وردګ د ولایتي شورا د غړي حسین علي بلیغ خبرې راخستې دي چې وایي له دې برید سره په میدان وردګ ولایت کې دا اندېښنې پیدا شوې چې څرنګه همویز غروال موټر چې له دولتي ځواکونو سره وي د طالبانو لاس ته لوېدلی، له امنیتي پوستو تیر شوی او د ملي امنیت پر پوستې یې بمي برید کړی دی. بلیغ وایي زموږ ځواکونه زړور دي خو د دوی قومانده کمزورې ده. ګارډین ورځپاڼې د دې پیښې د تلفاتو په ارتباط د بیلابیلو کسانو په وینا ارقام وړاندې کړي دي او لیکلي دي چې په وروستیو کلونو کې د افغانستان حکومت د امنیتي ځواکونو د مرګ ژوبلې راپورونه نه خپرول او تیر کال وروسته له یوه ځنډه ولسمشر اشرف غني وویل چې له 2015 کال راوروسته تر اوسه 28,000 افغان پولیس او عسکر وژل شوي دي. طالبانو د دې برید مسؤلیت منلی دی. دوی تیره اونۍ په کابل کې هم د موټر بم یو برید وکړ چې لږ تر لږه 15 تنه یې ووژل او تر یو سلو لس ډېر یې ټپیان کړل. ګارډین بیا لیکلي چې د سیاسي چارو یو شمېر کتونکي په دې باور دي چې د طالبانو دغه وروستي بریدونه د دې لپاره دي چې د سولې په روانو خبرو کې چې د امریکا د متحده ایالاتونو له ځانګړي استازي زلمي خلیزاد سره یې کوي برلاسه وي. د غوڅ ملاتړ ماموریت ازادي راډیو ته په یوه ایمیل کې د میدان وردګ د برید په اړه لیکلي دي چې د خپلو افغان شریکانو ملاتړ کوي تر څو پر طالبانو دوامدار فشار پسې زیات شي. دغه ماموریت دې ته هم اشاره کړې ده چې طالبان د خپلو تبلیغاتي اهدافو لپاره دا ډول بریدونه کوي. واشنگتن اگزامینر ورخبرونی بیا په یو مطلب کې لیکلي دي چې څو ساعت مخکې تر دې چې طالبانو اعلان وکړ چې له امریکا سره د سولې خبرې له سره پیل کړي دي، دوی په میدان وردګ کې د ملي امنیت پر اډې حمله وکړه. خبرونه لیکي طالبانو د دې حمله مسؤلیت ومانه او بیا یې په یوې اعلامیه کې وویل پر افغانستان د یرغل د پای ته رسیدو په خاطر په قطر کې د امریکا له استازو سره خبرې کوي. خبرونه د سیاسي کتونکو په وینا لیکي چې د دې سربیره چې د جګړې دواړه لوري مذاکراتو ته لیواله ښکاري، په میدان وردګ کې د طالبانو له حملې معلومیږي چې په افغانستان کې د شخړو د زیاتېدو څومره امکانات شته.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د کندهار ښاروالي په روان مالي کال کې 15 بیلابیلې پروژې بشپړې کړې دي. د کندهار د سرپرست ښاروال محمد نسیم رضایی په خبره په تیر مالي کال کې 40 بیلابیلې پروژې د 415 میلیون افغانیو په ارزښت تطبیق کړې دي. د سرپرست ښاروال په خبره په عوایدو کې زیاتوالی راغلی. صادق رښتینی د کندهار له ښاره له نورو جزئیاتو سره.
د کندهار سرپرست ښاروال محمد نسیم رضایی وایي چې ښاروالي تیر کال 514 میلیون افغانۍ عواید درلودل، خو سږ کال یې د عوایدو د لاسته راوړلو رقمي هدف 455 میلیون افغانۍ ټاکلی چې 315 میلیون افغانۍ یې لاسته راوړي او له دغو 315 میلیون افغانۍ څخه 303 میلیون افغانۍ بیرته ښاریانو ته د خدماتو په وړاندې کولو لګولي.
مالی کال د شروع څخه بیا تر ختمه پورې تقریبا 40 پروژې موږ پای ته ورسوه، یعنی 40 پروژې مو اکمال ته ورسوه چې هغه کندهار عزتمن ولس دغه پروژې سوس استفاده کوي او ګټه ځینې اخلي. چې په هغه کې په مجموع کې تاسو په جریان کې چې کندهار ښاروالي په لومړي قدم کې 15 بلاکونه د ګمرک په ساحه کې، یعنی زاړه ګمرک په ساحه کې هغه دوکانونه جوړ کړي چې خلکو ته د اشتغال زمینه مساعد سوه او همدارنګه کم کسانو چې په مچایي دکه الکه الته ملکیتونه تر استملاک لاندې راغلي اوغې ته په بدل کې ورکول سو چې دا ټول دوکانونه اوغې ته توزیع سو.
د کندهار سرپرست ښاروال د غراز وای چې درته 20 میلیون افغانۍ تشبیکی بودیجه هم تر لاسه کړي چې د دواړو بودیجو د لارې شل پروژې عملی کړي. د کندهار سرپرست شاروال همدارنګه زیاتوي چې کندهار شاروالي د روان مالیکال لپاره 422 میلیون افغانۍ بودیجه ځانګړې کړې چې له لارې به د خلکو په مشوره 25 پروژې عملي کړي.
کندهار شاروالي 422 میلیون افغانۍ بودیجه ځانګړې کړې ده چې په دې ارتباط 318 میلیون انکشافي په برخه کې او 225 میلیون په دې برخه کې په مصرف رسیږي. دغه جملې سره موږ تقریبا 25 پروژې په کندهار ښار کې په اساس د ضرورت او په اساس د معلومات او د خلکو د نظریاتو مطابق 25 پروژې ځانګړې دي چې په هغه کې د پارکونو جوړول دي، د سړکونو جوړول دي، د سړکونو کیریزي ده او څلور سیټه عامه تشنابونه د ښار په مختلفو ساعتو کې دي.
سرپرست شاروال همدار ازوای چې تیر مالیکالیا وایدو د پاموړ زیاتوالی کړي چې د دغه وایدو ډیره برخه بیرته په شاري خدماتو مصرف سوي. هغه همدارنګه په کندهار ښار کې د ولسي تړون تر چتر لاندې د 125 پروژو یادونه هم وکړه چې په وینا یې د دغو پروژو ډیره برخه بشپړه سوي او پر پاتې پروژو یې هم په چټکۍ سره کار روان دي.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او مرکه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
د امریکا فدرالي تحقیقاتي اداره یا FBI وایي د فدرالي ادارو تړل کېدو دوی ته سخت زیان اړولی دی. د FBI د ایجنټانو د ټولنې د رئیس په وینا جاسوسانو ته د پیسو نه ورکول ورته په یوه لویه ستونزه بدل شوي. یو میاشت وشوه چې د امریکا د ولسمشر ډانلډ ټرمپ او کانګرس ترمنځ له مکسیکو سره پر پوله د دیوال جوړولو د بودیجې کړکیچ د دې سبب شوی چې د امریکا ګڼې فدرالي ادارې تعطیل شي. اجمل اند راپور لري.
د امریکا د فدرالي ادارو د رخصتۍ او کارکونکو ته د تنخواګانو د نور کولو یو میاشت پوره شوه. د کړکیچ د ګڼو فدرالي ادارو کار ستونزمن کړی او د نورو ترڅنګ د امریکا مهمې امنیتي ادارې FBI یا د فدرالي تحقیقاتو ادارې ته هم سخت زیان رسولی. د چارواکو په وینا تحقیق کوونکي د پیسو د نشتوالي له کبله سفرونه نشي کولی، څو له خلکو او یا د پیښو له شاهدانو سره خبرې وکړي او تر ټولو مهمه دا چې خپلو مخبرانو او جاسوسانو ته پیسې نشي ورکولی. د امریکا د فدرالي تحقیقاتو د ادارې د مخبرانو د ټولنې مشر ټام اوکانر د سې شنبې په ورځ په یوه خبري غونډه کې وویل د پیسو د نشتوالي له کبله یې عملیات ډیر متاثره شوي دي. ښاغلی اوکانر وایي راتلونکي جمعه د FBI نږدې 14,000 ځانګړي کارمندان او په زرګونو نور تخنیکي او مسلکي کارکوونکي د دویم ځل لپاره تنخواګانې نه ترلاسه کوي ځکه د FBI په تمویل کې ځنډ راغلی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د 2013 میلادي کال د ډسمبر په 22 نیټه د فدرالي ادارو د تمویل لایحه رد کړه. د ترامپ غوښتنه دا ده چې کانګرس ورته له مکسیکو سره پر پوله د دیوال جوړولو لپاره 15.1 میلیارد ډالر بودیجه تصویب کړي. کانګرس ولسمشر ترامپ دا وړاندیز رد کړی او همدې کړکیچ په نتیجه کې د امریکا د فدرالي ادارو نږدې 800,000 کارکوونکي بې تنخواه پاتې دي. د مکسیکو سره پر پوله د ترامپ د دیوال جوړولو پر طرحه د جمهوری غوښتونکو او ډیموکراټانو ترمنځ اختلاف زیات دی. ولسمشر ترامپ د سې شنبې په ورځ ویلي و کچیرې د امریکا په کانګرس کې ډیموکراټان د مکسیکو پر پوله د دیوال جوړولو طرحه تصویب کړي، دا به هم د هغه کډوالو اسناد د درې نورو کلونو لپاره تمدید کړي چې په ماشومتوب کې په غیر قانوني توګه امریکا ته ورغلي، خو دې وړاندیز هم تر اوسه ځای نه دی نیولی. تمه دا ده چې ولسمشر ترامپ به د راتلونکي سې شنبې په ورځ امریکایي ولس ته په خپله وینا کې د فدرالي ادارو په تړل کېدو ډېرې خبرې وکړي. خودم غړې دې ستونزې سیاسي رنگ خپل کړي او داسې نخ کاری چې په ورځ دوه کې د دواړه لوري سره کوم جوړجاړي ته ورسیږي او د دې هیواد تړلې فدرالي ادارې دې پرانستل شي.
لاند خبرونه. طالبانو تایید کړی چې په قطر کې به له امریکایي هیئت سره نن هم خبرې اترې دوام وکړي. د طالبانو یو سرچینې چې نه یې غوښتل نوم یې یاد شي د دې خبر په تایید ازادي راډیو ته وویل له امریکا سره د دې پړاو خبرو اترو نتایج به د مذاکراتو په پای کې اعلان شي. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی وایي پر ملي امنیت شوي هر اړخیزه پانګونه به دوام وکړي. ولسمشر غنی دا خبره د سې شنبې په ماښام د کابل په ششترک کې د ملي امنیت په قرارګاه کې وکړه. ناټو په افغانستان کې د یو امریکایي سرتیری د وژل کېدو خبر ورکړی دی. ایران د جرمني پر هغه پریکړه سخت انتقاد کړی چې د هیواد ته د ماهان د هوایي شرکت الوتنې منع کړي دي. د روسیې ولسمشر وایي له جاپان سره د مځکې پر سر د شخړو د پای ته رسولو لپاره هر ډول توافق د خلکو ملاتړ ته اړتیا لري. دواړو هیوادونو د کوریل ټاپوګانو پر سر جنجال ده او دواړه وایي چې دا د دوی ملکیت دی. په شمالي قطب کې د یوې روسي الوتکې د لوېدو په پیښه کې د الوتکې درې تنه عمله وشل شوي دي. ازادي راډیو په منځني سپه 12:05 په ټول افغانستان کې اوري او زموږ خبرونه په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې نیولی شي. د ازادي راډیو د دې خبري مجلې په ورستیو کې ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر رسیدلې سمسونه لولو، خو اوس د ژوند رنګونه پروګرام همایون هیواد وړاندې کوي.
د ژوند رنګونه
نومو شبیر احمد رغندېوال
څه کار کوي؟
خپل مکتب مخلص اوس فعلاً آمادگی بیایم.
یعنی مکتب خلاص؟
مکتب خلاص.
خوشحاله یک خفایه؟
نه والا که جلتو هم چی خفایی مزی که مکتب دوران دیر یو خید دوره ده نو خپل سنفیانو پس یقوب سی نو بیام خوشحاله باید بوسی انسان زکر چی لاغن بر مرتبه تا انسان جیگی زکر انسان ورز پا ورز روش که باید خپل لیاق لیاقت و خپل لاغا باید لوار که باید پنتون دوره هم تیره که باید کوشش زیاد و کس پنتون تا کامیاب سی.
ته خوانځي دوره په مام تیره شوې. یو وخت کې مې لوی ارمان دا و چې ژر د خوانځي خلاص شي، خو زم پسې خفه یم.
زیاتره خلک وایي چې والا زر خلاص کمه دا داسې بوج دی یا مغه ده، خو ولې نه مکتب دوره ډېره ښه دوره که انسان کوشش وکړي مکتب په دوره کې نو آمادګي لږ زیات لږ کم درسره ووایي که کوی چې د مکتب له دوران نه مستقیمه خپل کانکور ته امتحان وکړي کامیاب سي.
څوم نمره وې؟
خپله 5
درس ته وخت څنګه ویل؟ یعنی علاقه دی ورسره وا د استادانو چلن در سره څنګه وو؟
استادان چلن سره خو درس مې ویل یا تک در توای ما د تاریخ مضمون سره مړي علاقه وکړه چې به استاد راغی زوم د کاکا زوی مې و نو دوی بچی کله ما د بس لاس جی کا تاقل کدر توای مې زمګه د امدا تشریف حالت کې به مونږ ویل زه جیګه ما غبه ویل زه جیګه ما زمګه به تا یو بل سره شخړه سم جنگ مانګه غبه مې سره غی چې منګه به یعنی زی وای مې تشریکو مدرسه ولغه به ویل زی تشریکو من هم ده پس دا چې ټول د رقابت و سالم رقابت سي استاد به منګم تشویق کول.